امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت لته په واشنگتن کې د ماسختان ونیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار د پښتو دوه لومړنۍ نیم ساعت خبرونه شروع کوو په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو د ایران د یو بالستیکي توغندي د ازموینې د مسلې په باب د بحث دپاره عجله غونډه جوړه کړې وه روسیې هیله څرګنده کړې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وخت کې به د روسیې او د امریکا روابط ډېر دوستانه شي او د امریکا د باندنیو چارو د وزارت تقریبا زرو تنو مامورینو امریکا ته د مهاجرو د راتګ د بندیزونو په مقابل کې خپل مخالفت څرګند کړی دی او دا هم پوره خبرونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو په ایران کې د یو بالستیکي توغندي د ازموینې د مسلې په باب د بحث دپاره عجله غونډه جوړه کړې وه امریکا د یکشنبې په ورځ په ایران کې د دغه توغندي د ازموینې نه وروسته د دغې عاجلې غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی و د دغې لومړنۍ غونډې نه وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی ویلي چې د ایران د دغه منځني واټن د بالستیکي توغندي وارول په کامل ډول منل کېدی نه شي د 2015 کال د ملګرو ملتونو یوه پریکړه ایران د داسې توغندیو د ازموینې نه منع کوي چې اټومي کوپړۍ انتقالولی شي د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف په تهران کې په یوه خبري کانفرانس کې د توغندي د ازموینې خبر نه تایید کړی او نه هم رد کړی دی مګر دومره ویلی دی چې دغه توغندی د اټومي کوپړیو د انتقال قابلیت نه لري پرون د پاکستان فوج ویلی دی چې په افغانستان کې په ټوریسټي فعالیتونو کې لاس نه لري او د افغانستان د قواو نه غوښتي دي چې د دواړو ملکونو د 2600 کیلومتره اوږد سرحد په خپل خوا کې امنیتي چارې زیاتې کاندي کابل د پاکستان په امنیتي قواو الزام لګی چې د چې د طالبانو سره پټ روابط لري او دغه یاغي ډلې ته د اجازه ورکړي چې د مدرسو نه په افغانستان کې د تشدد د توطئو په جوړولو کې استفاده وکړي د پاکستان د فوج نتاق تورن جنرال آصف غفور پر اول پنډی کې په یو خبری کانفرنس کې د افغانستان دغه الزامونه رد کړی دي هغه وایي چې پاکستان به هیڅکله هم اجازه ورنکړي چې د خاورې نه د کم همسایه ملک په ضد استفاده وشي هغه په دې ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې سولې ته لیواله دی او په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګولو لپاره تر خپله وسه هڅې هم کوي روسیې سپینې ماڼۍ ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د راتګ هرکلی کړی دی او وایي د دې امید لري چې د امریکا او د روسیې ترمنځ به د روابطو د ښه والي دپاره نوې فضا پیدا شي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نتاق دیمیتری پیسکوف د ښاغلي ټرمپ او د پوتین ټلیفوني خبرې ګټورې بللي او ویلي دي چې دواړه مشران د پیچیده مسایلو د حل دپاره خبرو ته هم مشتاق دي د امریکا د باندنیو چارو د وزارت تقریبا زرو تنو مامورینو امریکا ته د مهاجرو پر راتګ د بندیزونو په مقابل کې د احتجاج په توګه د مخالفت یو سند لاسلیک کړی دی په سوریه کې د امریکا پخوانی سفیر رابرټ فورډ ویلي چې د زرو تنو د لاسلیک کولو پیشبیني نه کیدله او د غشمار د هغو کسانو په نسبت شل چنده زیات دی چې د پخوانی جمهور رئیس اوباما په وخت کې په سوریه کې د هغه د پالیسیو په ضد مخالفت څرګند کړی و د امریکا د ملي امنیت وزارت امریکا ته د مهاجرینو د راتګ د محدودیتونو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان نه دفاع کړې ده او ویلي دي چې موږ د امریکایانو په ژوند قمار نه وهو د ملي امنیت د چار وزیر جان کیلی ویلي دي چې دا په مسافرت بندیز نه دی بلکې دا په حقیقت کې موږ ته د دې اجازه وخت راکوي چې د موجوده مهاجرو او د ویزې په سیستم غور وکړو هغه دا هم ویلي دي چې دغه فرمان د دې لپاره دی چې ترکستان ملک ته داخل نشي هغه په دې ټینګار وکړه چې دا د مسلمانانو د سفر د بندیز معنا نه لري او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وزیر صندوق وایي چې د عراق د موصل په ښار کې د مکتبونو د بیرته خلاصولو نه وروسته تقریبا 14,000 شاګردان ښوونځیو ته تللي دي او هم د هغو ښوونځیو ترمیمات روان دي چې د جنګ په وخت کې ورته تاوان رسېدلی و له بلې خوا د عراق قواوې د موصل د ښار په لویدیځ کې د داعش د افراطي ډلې په ملیشو حملو ته ځانونه چمتو کوي
قدرمن اوریدونکو تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورټه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په ولایت کې چې د مخه په کې په زرګونو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې وسلوالو فعالیت کوه، اوس د هغوی شمیر نږدې 400 وسلوالو ته راټیټ سوی او فعالیت یې هم لیرو پرتو غرنیو سیمو ته محدود سوی دی. د رپورټ تفصیل د اکرام شینواری څخه واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایم جنرال دولت وزیری امریکا غږ اشنار علیف سره په مرکه کې ادعا وکړه چې په تیر یو کال کې د داعش ډلې ته د افغانستان په مختلفو برخو کې د سر زیات زیان اړولی دی.
څوک آگاهانه یا غیر آگاهانه د داعش لپاره یا د مخالفینو لپاره تبلیغ کوي، دا د هغوی خپل کار دی، ښه کار نه دی. د افغانستان سره ظلم دی، خیانت دی، جفا ده. زه تاسو ته ویلی شم داعش په افغانستان کې قطعا چالش نه لري. تاسو ولیده چې ننګرهار ته داعش 3,500 په حدود کې غلی و، د کورنیو سره راغلی و، مګر رهبر یې ووژل شو، قومندانان یې ووژل شو، سرګروپان یې ووژل شو. تقریبا اوس د 300-400 په حدود کې داعش په غرونو کې متواری په ننګرهار کې که وجود ولري نور داعش نشته.
خو په ورته وخت کې چې د دفاع وزارت وایان په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د وسلوالو د فعالیتونو د محدودېدو یادونه کوي، د زابل ولایت ته د دغې ډلې د وسلوالو ورستنېدل هم نه ردوي او وایي چې په تېرو ورځو کې په زابل کې د وسلوالو پر خلاف هوایي عملیات کړي چې پکې داعش وسلوال هم وژل شوي دي.
در زابل همې چند روزي کې در رسانه شوم
جنرال وزیر ویل په تېرو څو ورځو کې په تاسو د رسنیو څخه اورېدلي وي چې د زابل د خاکي افغان په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې څو کورنۍ ځای پر ځای شوي دي. خو وړمه ورځ لا وړمه ورځ او تېره اونۍ تاسو به لیدلي وي چې موږ ډېر قوي هوایي عملیات هلته ترسره کړي دي. په یو برید کې د 10 نه زیات وژل شوي، په بل برید کې له 9 زیات وژل شوي او په بل برید کې هم د هغوی 3-4 تنه وژل شوي. داعش چې په هر ځای کې سر راپورته کړي، د افغانستان خلک هم د افغان ځواکونو سره ډېره همکاري کوي او داعش د دې توان نه لري چې په افغانستان کې توریستي مرکزونه جوړ. همداشان په جوزجان کې هم هر وخت چې آواز اوچت شوی هغوی له منځه وړل شوي. که هم د دفاع وزارت په افغانستان کې په ځانګړي ډول ننګرهار کې داعش د فعالیتونو د محدودېدو ادعا کوي، خو په ننګرهار کې یو شمېر هغو ولسوالۍ اوسېدونکي چې لا هم پکې داعش دله پالیت لري وایي چې په تېر دوبي کې په کوټ او اچین کې او هم په ژمي کې د پچیر او ګام په ولسوالۍ کې د دغې ډلې پر خلاف د عملیاتو وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو فعالیتونه خورا کم شوي. خو په دې وروستیو میاشتو کې داعش وسلوال نه یوازې دا چې د اسکې مې د کوټ اچین او نازیانو په ولسوالۍ فعالیت پیل کړی، بلکې دغو ولسوالیو په ګوال ولسوالیو ته یې هم د خپل فعالیت لمنه پراخه کړې ده. د ننګرهار ولایت دولتي شورا یو غړی زبیح الله زمری وایي چې که سم افغان ځواکونو د داعش سره په جګړه کې دا ډله ډېره کمزورې کړې ده، خو بیا هم داعش وسلوال لا هم د ننګرهار په لور پرتو ولسوالیو کې شته دي.
خو دفاع وزارت چې وایي چې دا موږ محدود کړي دي، دا فکر کوم دا به حقیقت نه وي. په دې ژمي کې په پچیراګام کې چې زموږ وسلوالو قواوې داعش سره په جګړه کې شو، داعش ته ماتې ورکړه. خو دا د سبا لپاره څوک دا نشي تضمینولی او نه څوک ویلی شي چې موږ داعش مات کړی دی. داعش سره قوي بهرني مرستې دي او هغوی غواړي د دغه مرستو د ترلاسه کولو په شتون کې خپل موقف وساتي او دلته په جګړه کې برلاسی واوسي. دا د هغوی اهداف دی. دا نو بیا د پسرلي کې بیا معلومېږي چې داعش څنګه مات شوی دی، که دوی په قوت کې دی او دوی د جګړې توان لري یا نه لري.
د ننګرهار دولتي شورا دا غړی وایي چې داعش چې د ننګرهار د نیولو او دلته د خپل دولت د اعلان کوم پلان ترتیب کړی و، تر اوسه دا ډله دغه هدف ته نه ده رسېدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
د بلخ سرپرست والی او په شمال کې د جمعیت د ګوند مخکښ غړي عطا محمد نور د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره پر سیاسي مذاکراتو بوخت دی. نور وایي چې ګوند یې بدلون ته اړتیا لري او دی غواړي چې چارې همغږې سي. له جمهور رئیس سره د هغه معامله کېدای سي د 2019 کال له انتخاباتو څخه مخکې د افغانستان سیاست بدل کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
ښاغلی عطا محمد نور د بلخ سرپرست والی دی، اوس غواړي چې په ملي کچه د افغانستان په سیاست کې نقش ولري او راتلونکو ملي انتخاباتو ته سترګې په لار دی. له ولسمشر غني سره د هغه خبرې له څو اونیو راهیسې روانې دي. راپورټ وایي له حکومت سره د ښاغلي عطا خبرې د ملي یووالي په حکومت کې هغه کمزوری سیاسي توازن د خطر سره مخامخولی شي چې د ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ موجود دی. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په خپل د دې مذاکراتو د مقصد په اړه په یو مرکه کې داسې وویل:
مذاکرات خو
موږ له محترم ولسمشر سره خبرو ته دوام ورکو،
او هم د جمعیت اسلامي د ګوند لاخه تنظیم لپاره اقدامات کوو. په دې لړ کې به د جمعیت د مشرانو سره په هغو تغیراتو خبرې وکړو چې په نظر کې نیول شوی دي.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور زیاته کړله چې د جمعیت تنظیمول په ولایاتو او نور برخو کې په کار ده د دې لپاره منځ ته راشي چې د جمعیت اسلامي ګوند متحول او متحرک شي. ښاغلی عطا نور په دې اړه زیاته کړله چې دی خپل آینده په ملي کچه سیاست کې ویني، نه په سیمه ییز سیاست کې.
کله چې مونږ په خبرو کې له ولسمشر سره یوې داسې موافقې ته ورسیږو چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي، نو بیا زه له دې موافقې سره موافقه لرم چې په بلخ کې تغیرات راشي.
هغه زیاته کړله چې دته داسې وړاندیزونه شوي دي او دا حسن نیت موجود دی چې په کابل کې یوه وظیفه ترلاسه کړي، خو هغه وویل چې د پخپله د داسې وظیفې غوښتنه نه ده کړې. هغه وویل د ده خبرې له ولسمشر سره په ملي کچه دي او د ده غوښتنې هم په حکومت کې د ګډون لپاره د یوه ستر ګوند په کچه دي او همدا د ده لپاره اولیت لري. هغه وویل دی هیله من دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشي. تیر کال له حکومت سره د حزب اسلامي خبرو اترو په حکومت کې یو نوی امکاني سیاسي اهمیت منځته راووست. ښاغلی عطا نور د جمهوري ریاست پر اول معاون د خپل یو مخالف شکنجې او جنسي تیروی د تور په اړه وویل که چیرې اول معاون د غراز عمل ترسره کړی وي، نو دا د هغه شخصي عمل دی او د خپل شخصي عمل مسؤل دی.
حکومت
دولت یا حکومت مسؤلیت لري چې عدالت تطبیق کړي او هر اړخیز تحقیق وکړي.
د جمهوري ریاست لومړی معاون رشید دوستم د ښاغلی عطا پخوانی سیاسي مخالف دی. له هغه سره د حکومت ستونزو د افغانستان د سیاست حالت دومره پیچلی کړی دی چې سم اټکل یې نشي کېدلی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې رپورټ ته. د افغانستان د ښځو د عدالت غوښتنې ډلې د ملي یووالي حکومت ته د 1200 داسې میرمنو د نومونو لیست سپارلی چې د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې لري او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د اړتیا په وخت دا میرمنې په دولتي ادارو کې پر دندو وګماري. لیما نیازی رپورټ ورکوي.
د دغه ښځو د زده کړو ابتدایي درجه لیسانس ده او همدارنګ کاري تجربه لري. هماغو سیمو کې مدیریتي وړتیا لري او ارزیابي کړي مو دي چې څومره مدیریتي وړتیا لري. له همکارانو سره مو مرکې کړي، موږ کولای شول هغه میرمنې وپیژنو چې مدیریتي وړتیا یې لرله او نیک شهرت او ښه سابقه یې لرله. اغلی اروین له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د اړتیا په وخت کې د دغو میرمنو له چمتو شوي لیست څخه په استفادې دا میرمنې په دولتي ادارو کې په دندو وګماري. دغې غونډې ته د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي وویل دا حال په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه ښه شوې او ټینګار یې وکړ چې میرمنې باید لاپسې پیاوړې او په حکومت کې ونډه ډېره شي. اخوا غلی سرابي نیوکه وکړه چې په افغانستان کې د اتیا او ګوندونو له ډلې یوازې د یو ګوند مشري د ښځې په غاړه ده او د دولتي ادارو په کچه هم اکثره وخت ښځو ته په تصمیم نیونه او مشوره کې ونډه نه ورکول کېږي.
خانم مریم اولوین تشریف آوردن، ما با هم صحبت داشتیم، گفتگوی داشتیم که چطور میتونیم چیگونه کار کنیم تا زنها در سطح رهبری.
هغې وویل ما او میرمن اروین خبرې اترې لرلې چې څنګه کولای شو د میرمنو ونډه په رهبري کې زیاته کړو. بیا مو له اجرایه ریاست سره خبرې وکړې او یو کاري ګروپ مو جوړ کړ چې په افغانستان کې باید په ځواکمنو میرمنو کار وشي او د هغوی په اړه په ولایتونو او کابل کې څېړنه وکړو او یو لست جوړ کړو. کله چې دولت وایي د میرمنو په برخه کې قدرونه نشته، نو دا لست به حکومت او چارواکو ته وړاندې کیږي. په دې غونډه کې چې د حکومت او مدني ټولنو مسؤولو میرمنو ګډون کړی و، په حکومتي ادارو کې د ښځو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ. فعالان وویل چې ښځې نه یوازې د حکومت په جوړښت کې بلکې د افغانستان په اقتصادي ودې او ټولنیزو چارو کې هم مهم رول لوبولی شي. هغوی د افغان سوداګرو میرمنو د یو لست جوړولو یادونه هم وکړه او وی ویل چې په دغه لست کې به د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د فعالو ښځو نومونه شامل کړي. په مختلفو برخو کې د متخصصو ښځو د نومونو دا لست په داسې حال کې افغان حکومت ته سپارل شوی چې د ښځو د حقونو فعالانو او مدني ټولنو تل پر دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې پر کموالي او د هغوی پر سمبولیک ګډون نیوکې کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت چې لکندوس څخه یې رالېږلې دی. د ملي اردو او ملي پولیسو هغه سرتیری چې په جګړو کې معیوب سوي له دولت څخه د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. پام وکړئ رپورت ته.
د ملي اردو او ملي پولیسو هغه سرتیری چې په جګړو کې د بدن غړي قطع شوی وای چې باید دولت ورسره د ژوند په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي. د ملي اردو او پولیسو یو شمیر سرتیری د ماینونو په چاودنو کې مایوب شوی دي. د دغه سرتیرو هغه شمیر کسان چې لاس یې پخې قطع شوی په خارونو کې په عادي کاروبار بوخت دي، خو هغه شمیر سرتیری چې سترګې ړندې شوی د کار کولو وړتیا یې له لاسه ورکړي. دغه سرتیری او د اولادونو نفقه یې پر کورنۍ بار ده. محمد دین د ملي اردو سرتیری و، خو کله چې پرې په غزنی کې د دندې پر وخت ماین وچاو د چپ لاس یې پرې شو او له دندې لرې شو. د هغه پر سینه اوس هم د افغانستان د ملي بیرغ نښان ټومبلی و. محمد دین اوس د پلخمري په ښار کې تازه سبزي پلوري. هغه وایي چې دولت باید له هغو سرتیرو سره زیاته مرسته وکړي چې د بدن غړي په جګړه کې قطع کیږي. نوموړی وایي چې د نورو ارمانونو تر څنګ دا هم یو ارمان دی چې په هیواد کې سوله راشي او روان کلی په کلی جنگ پای ومومي.
سوله خو هر یو افغان غواړي، هر مسلمان غواړي چې سوله په وطن کې آرامي دي، امنیت دي. ټول د خلکو دغه غوښتنه ده، زما هم دغه غوښتنه ده. زما ډېر ارمان دی چې د بیا په خپل زه جوړم، زه به خپل ملګرو سره په خپل جنګېدم، دښمن مقابله به مې کوله.
د محمد دین په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې د هیواد لپاره په خدمت کې لاسونه پخې سترګې او د بدن نور غړي پرې شوي او له کاره لوېدلې دي. عبدالقدیر یو بل ځوان دی چې د هغه هم د ماین په چاودنه کې دواړه پخې پرې شوي دي. هغه وایي چې د ټپي کېدو پر وخت یې دولت یو اندازه نغدې پیسې کورنۍ ته ورکړي، خو دی اوس د کار کولو نه دی او دولت باید د ده په څیر له معیوبو سرتیرو سره دوامداره مرسته وکړي.
ما در اردوی ملی اردو پای خود را از دست دادیم در خدمت وطن، دفاع از وطن.
د ملي اردو په لیکو کې د هیواد لپاره د خدمت په خاطر د دوړ په خپري شوې دي. څلور پنځه کال کېږي چې د کور په کونج کې پروت دی. له دولت څخه غواړي چې له نظر یې ونه غورځوي او مرستي ورسره وکړي. هغه سرتیری چې د افغان ځواکونو په لیکو کې ټپین کیږي او مایوبیږي، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا هر میاشت یو اندازه نغدې پیسې ورکول کیږي، خو دغه دواړه ځوانان وایي چې د دولت لخوا په دغه 15,000 افغانیو د دوی ستونزې نه حل کیږي. دوی وایي چې که په معیوب حالت کې هم دوی ته د هیواد د خدمت ضرورت شي، دریغ نه کوي او په هر ځای کې چې وي دنده به اجرا کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د هم د دې خبرونه یو مرکه. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي په کابل کې په مرکه کې ویلي دي که د ولایتونو صلاحیتونه زیات سي نسبت مرکزي حکومت ته، نو د ملک ستونزو ته به د حل لاره پیدا سي. په دې باره کې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې غړي او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات سره مو مرکه کړې ده.
ساده سه محترم، غواړم ساسې په نظر پوه شم چې د سیاسي او حقوقي نگانه به څه ګټې ولري دغه موضوع چې اوس په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازیم په مرکې کې دا خبره کړې ده چې دغه نظامی حالت چې اوس په افغانستان کې روان دی، کچېرې ولایتونو ته ډیر واک او صلاحیت ورکړ شي نسبت مرکزی حکومت ته، دغه مشکلات به حل شي. هغه داسې فکر کوي، تاسو فکر کوئ چې دا ګټه کوي
په افغانستان کې د خپل د نظام شکل او د نظام جوړښت؟ مرکزی نظام خودل شوی دی، د اساسي قانون مخې منګ مرکزی نظام لرو. هر هڅه چې د غیر متمرکز نظام یا د هداسې نظام لپاره چې هغه د فدرالي نظام او په عین زمان کې د محلي ادارو باندې د واک او د نظامی قوتونو د ویش خبره کېږي، دا په دې معنی چې په افغانستان کې د داخلي جوړښت څخه د جنګسالاران او هغه مافیایي ډلې، هغه جنګي کتلې چې هغوی غواړي چې د حکومت څخه بیرون یو موازی حکومت روان کی یا په عین زمان کې خپل محلي قوت نه په استفاده باندې په ولایتو کې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د خپل قوت نه استفاده وکړي. دا د دې غوښتنه ده لبد مرغه چې په داسې ډنډوره کې او داسې اواز پورته کول د داخلي کړیو سره د بهرنیو کړیو هم ملتیا موږ تاسو لیدلی شو. تقریبا دوه کاله وړاندې د امریکا د سناتورانو د باخر په نوم باندې یو سناتور د افغانستان د غیر متمرکز کېدو طرحې لپاره کار وکړل او د افغانستان د داخل نه د پارلمان ځینې استازي په عین زمان کې د افغانستان پخواني لوی لوړپوړو چارواکي خصوصا هغه څوک چې د شمال تلوالې یا د شمالي اتحاد په راس کې ول هغوی جرمني ته د دعوت کړل په یو کنفرانس ته لارې هغوی خپله اعلامیه ورکړه چې افغانستان کې د مرکزي نظام ناکامېدو لپاره دوی د غیر متمرکز یا غیر مرکزي نظام طرحه وړاندې کړې وه. زه فکر کوم په اوس وخت کې افغانستان د دې جوګانو ده چې وکولی شي غیر مرکزي نظام د ثبات راولي. په دې معنا چې افغانستان کې اوس هم جنګ سالاران شتون لري، په افغانستان کې غیر مسؤول وسلوال شتون لري، همدارنګه په افغانستان کې تر اوسه پورې د مرکزي نظام په شتون کې داسې اشخاص افراد موږ تاسو لرو چې هغوی د غیر مرکزي قوت نه استفاده کړې ده، د خپل محلي قوت استفاده کړې ده. همدارنګه زیاتره موږ د افغانستان په اوسني 15 کلن پرمختګ کې داسې خلک اشخاص افراد ګورو چې هغوی د مرکزي نظام څخه سرغړونه کړې ده. نو که موږ د غیر مرکزي نظام خبره کوو، په دې معنا چې د افغانستان د تجزیه کېدو په عین زمان کې د یو کمزوري افغانستان او د مافیایي او جنګیالیو او د جنګي کتلو او د جنګي ګروپونو د تقویت لپاره د غیر مرکزي نظام خبره ډنډوره کېږي.
سادات صاحب، په واشنگتن کې د افغانستان سفیر د اروپایي اتحادیې په دې خبرې باندې اعتراض کړی دی او ویلي دي چې کوربه هیواد نه خپل د کوربه هیواد په مسایلو کې ګوتې وهي، دا د افغانستان په داخلي چارو کې قسم مداخله ګڼلې ده. دا مداخله ده که هر شخص حق لري یو نظر ورکړي.
کومنګ د اروپایي اتحادیې د نمائنده خبرې په افغانستان کې راوخلي او د دې یو استاد په توګه باندې راوخلي د افغانستان په چارو کې صریح مداخله ده. ګوري که هر هڅه کېږي د افغانستان د نظام د جوړښت د بدلون او د تغییر لپاره هغه باید د اساسي قانون د مجرا څخه وشي. د افغانستان د اساسي قانون د 111 مادې د دویم فقره پر اساس د اساسي قانون تعدیل پر اساس باید نظام کې تغییر راشي او د نظام د تعدیل په اړه بحث کیږي. هغه نه خواته که د افغانستان په داخل کې یا د افغانستان نه بیرون هر څوک د افغانستان په اوسني حالاتو کې، په اوسني او حساسو حالاتو کې د یو غیر مرکزي نظام او د فدرالیزم غوښتنه کوي. دا د افغانستان په چارو کې مداخله ده، په عین زمان کې د یو بې ثبات او د یو کمزوري افغانستان غوښتونکی دی.
ډېره زیاته مننه خالد سادات صاحب، کورم ودان.
تشکر، مننه کوم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
قدر مون اوریدونکو، تاسو په مکرې دی رپورټه. کله چې د مریخ په حق له خبرې کوو، دا پښتنه پیدا کیږي چې آیا هلته یو وخت ژوند کولای سو او کنه. که معلومه سي چې هلته یو وخت ژوندۍ موجودات اوسېدلې، د دې احتمال پیدا کیږي چې په نورو سیارو کې هم شایي ژوند وسي. نور تفصیل تاسو په دې رپورټ کې واوري.
هغه عکسونه او ویډیوګانې چې د ناسا د کیوریاسټي روبوټ د مریخ له سطحې اخیستي، دغه سیاره پکې له ډبرو ډکه او وچه ښکاري. خو د مریخ په سطحې باندې د اوبو د موجودیت د نښو له کشف څخه وروسته ساینسپوهان د هغو کیمیاوي موادو څېړنه کوي چې له ژوند سره تړاو لري. حتی د ساده میکروبونو د کوچنیو نمونو موندل ښایي دا په اثبات ورسوي چې ژوندي موجودات یوازې په ځمکه کې ژوند نه کوي. د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناسا ساینسپوهانو په یو کانفرنس کې څرګنده کړه چې دوی د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د ژوند د څرک د لګولو لپاره د یو په زړه پورې عنصر نښې موندلي.
We have an instrument called the chemistry camera which is
موږ یو وسیله لرو چې د کیمیا کیمرا ورته وایو چې د بورون کیمیاوي عنصر یې کشف کړ. بورون ځکه جالب دی چې په بعضی حالاتو کې د ژوند د اصل د معلومولو لپاره بورون کولای شي ځینې عکس العملونه چټک کړي چې هغه مواد جوړ کړي چې په پای کې ښایي د آر ان ای د مالیکولونو برخه شي.
د ناسا اداره وایي په پام کې لري چې مریخ ته په 2000 کال کې بل روبوت واستوي چې د ډبرو نمونې مځکې ته راولېږي. لبلې خوا په برتانی کې ساينسپوهان د داسې یو میتود په انکشاف کار کوي چې وکولی شي په تر ټولو کوچنیو جامدو یا کلکو موادو کې د ژوند څرنګوالی پیدا کړي. دوی د هیلیوم د آیون له یو ډېر پیچلي مایکروسکوپ څخه په استفادې په 200 کلونو پخوانیو ډبرو کې چې د آرام سمندر په تل کې پیدا شوي د ژوندیو موجوداتو د نښو د معلومولو هڅه وکړه. دوی اومندله چې ډیر کوچنی تونلونه د میکروبونو په واسطه جوړ شوی.
موږ
په دغو کوچنیو جوړښتونو کې د کاربون کیمیاوي تعاملات له نږدې وڅارل او جوته شوه چې د کوم ډول ژوندیو موجوداتو پاتې شوني
دي.
په بل پړاو کې څېړونکي غواړي د هغو کوچنیو ډبرو جوړښت مطالعه کړي چې د مریخ له کوری سره د نورو کوچنیو سیارو د ټکرونو په پایله کې په میلیونونو کلونو مخکې له مریخ څخه جلا شوی.
What we intend to do is have a look.
موږ غواړو د مریخ څخه ترلاسه شوی د هغه ډبرو جوړښت مطالعه کړو چې په هغه وخت پورې تعلق لري کله چې مریخ یو ګرمه او لامده کره وه او ځینې جوړښتونه او کیمیاوي نښې وګورو.
Chemical signatures that we see in those rocks.
که چیرې له مریخ څخه په ترلاسه شوو ډبرو کې هغه ډول کوچني تونلونه وي چې د آرام سمندر له تل څخه په ترلاسه شوو ډبرو کې موجود و نو ښایي دا ثابته شي چې په دغې کره کې ژوندي موجودات اوسېدلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغان نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په اروپا کې چې د تروریزم سره د مبارزې په نوم کوم بیړني قوانین جوړ شوي دي د عملي کولو پر مهال د خلکو بنیادی حقوق تر پښو لاندې کیږي. په مکرې لندن د امریکا ژغ د خبريال هنری ریجول رپورت چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
دا فی نړیوال سازمان وای هغه بیړنی استرالی قوانین چې د ټریزم سره د مبارزې په نوم اروپای اتحاد نافذ کړی دي غلطه ګټه ورنه پورته کیږي او د خلکو بنیادی او انساني حقوق تر پښو لاندې کیږي. د اروپای اتحاد غړي د دغو سختو امنیتي قوانینو د نفاذ لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې په فرانسې او ځینو نورو اروپایي هیوادونو کې د مرګانیو او وژونکو حملو نه وروسته د دغه ډول نورو حملو د مخنیوي لپاره دا قوانین ضروري دي. خدافی یا بخنی نړیوال سازمان وای چې د ټیریزم پر ضد قوانین اروپا د یو داسې خطرناک حالت په لورې رهي کړي چې طلبه دولتونه د سختو امنیتي تدابیرو ضرورت احساسوي او د خلکو پر بنیادی ازادیو باندې به محدودیتونه او قیودات لګول کیږي. د افغان نړیوال سازمان غړي کارټیک راج په دې اړه امریکا غږ ته ویل
د امنیتی قوانینو له جوړولو او نافذولو نه زمنګ مخکینه فهم او درک داو چې خلک په امنیت او آرامه فضا کې ژوند وکړي. خو ګورو چې خبره بل شان ده. دولتونه لګیا دي د امنیت د خوندي کولو په نوم د خپل ولس بنیادی حقوق محدودوي او د دې اقداماتو لپاره په ظاهري توګه دا دلیل وړاندې کوي چې د ولس د امنیت د تضمینولو لپاره ضروري دي. په تیرو دوو کلونو کې په لویدیځ اروپا کې یو لړ خونړۍ حملې وشوې چې په 2015 میلادي کال کې په یوه نندارتون کې له ډله ییزو وژنو وروسته حکومت مجبور شو چې بیړنۍ حالت اعلان کړي او ځینې سخت امنیتي قوانین نافذ کړل. د دغو قوانینو له مخې د فرانسې پولیس اجازه لري چې د احتجاجونو مخه ونیسي او د خلکو په ګرځېدلو او راګرځېدلو باندې بندیزونه ولګوي او د محکمې له اجازې نه بغیر د شک لاندې افراد ونیسي او په کورونو کې قید کړي. د فرانسې صدر اعظم بینار کازونوف تقریبا دو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د پنځم ځل لپاره د بیړني حالت موده غځول کیږي او دا دلیل وړاندې کړ چې د فرانسویانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره د بیړني حالت د مودې غځول د هغه په وینا بالکل ضروري او حتمي دي. هر څوک باید دا حقیقت په ذهن کې وساتي چې موږ د ټریزم لوی وغټ خطر سره اوس مخامخ یو. خدا حافظ نړیوال سازمان غړی کارټیک راج وای چې لغو امنیتي قوانین نه غلطه ګټه پورته کوي. د مثال په توګه کله چې 2015 میلادي کال په نومبر کې په پاریس کې د نړۍ د اقلیم او چاپیریال د بدلون د مخنیوي په اړه نړیوال کانفرنس پیل کېدو پولیسو شل تنه احتجاج کوونکي ونیول او په خپلو کورونو کې د نظارت او توقیف لاندې وساتل. کاغلی راجو وایي فرانسا اصلا د یو داسې آزاد کلتور او تاریخ په بنسټ جوړه شوې چې خلک هر وخت سړکونو ته راوځي او د بدلون د راوستلو لپاره احتجاجونه کوي. دا خبره بالکل عجیبه معلومیږي چې د بیړني حالت په دوران کې د دغو بنیادی اصولو ځینې برخې له کړکۍ نه اخوا غورځول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.